د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیما او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له ویڅ خطرې ونیمې بجې پورې په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو اونیزه خبرونه اوري. هیله ده چې را سره پاتې شئ او دا خبرونه را سره په شریک اوري. لومړی به شاهین بنره تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې.
سره مشهړم ویل دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وفاقي کابینه د ملي امنیت د تګلارې منځوري ورکړې ده. د پاکستان د روغتیا قامي ادارې ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 پیښو تصدیق شوې ده. او په کابل کې د خزو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمېر خزې زخمیان شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینه د ملي امنیت د تګلارې منځوري ورکړې ده. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې د کابینې لغونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات به په لسو ورځو کې دننه د ولس سره شریک کړي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د ملي امنیت په تګلاره په 2014 کال کې کار پیل شوی و، خو پخوا دا پالیسي ځکه منظور نه شوه چې د ټولو خواوو سلا ورباندې نه راتله. بلخوا د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آیس پی آر ویان میجر جنرل بابر افتخار پرون په ټویټر لیکلی چې پوز بعد د ملي امنیت تګلارې عملی کولو کې خپل کردار لوبي. په دغه تګلاره کې د هیواد دننه امنیت، د خوراک امنیت او د وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شاملې دي. تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د دسمبر په 18 د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې د ملي امنیت د لومړی څلور کلنې پالیسي منظوري ورکړل شوې وه. د کورمې پاړه چنار ولس له مقامي انتظامی غوښتلی دي چې د ښار د یوازینی کتابتون د ودانۍ ړنګولو پریکړه بیرته واخلي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې مدني فعالانو او زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابتون ودانۍ د زده کړو ځای دی، خو ځلې انتظامیې د افسرانو د استوګنې لپاره ړنګول غواړي. په دغه اړه د سیمې یو اوسیدونکي ماستر عنایت علي وایي
په دې زلمانو دغه انکم سورس دوباره لټرین ور کې جوړوي البرې ختموي. دا لبرې د بالکل بهول وساتلې شي، خو کبیا دا بهالیا دوی ونه ساتلو ختمولې کوشش وکړو بیا به دې خلاف مو بھرپور احتجاج کوو.
له دې وړاندې هم په پړچنار کې د کتابتون د ودانۍ ړنګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. بلخوا د کورمې انتظامي مشر ډاکټر افاق وزیر د کتابتون د ودانۍ ړنګولو خبرونه رد کړي دي. نوموړي مشال لیډو ته ویلي چې د کتابتون په تالار کې ځینې ودانۍ خلکو ته د اسانتیاو لپاره روانې کړي دي. په پړچنار کې د کتابتون یا لایبرري په کال 1928 کې د هغه وخت د صوبې گورنر لیفټنن جنرال فضل حق جوړه کړې وه. په کورمه کې پرون شاوخوا 15 کاله وروسته د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحال کړی شو. د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د مواصلاتو ادارې ته د اپریل په 14 حکم کړی و چې په قبایلي ضلعو کې د موبایل ټلیفون انټرنیټ سہولت بیا فعال کړي. په قبایلي ضلعو کې دغه سہولت په 2018 کال کې تړل شوی وو او چارواکو یې علت امنیتي اندېښنې ښودلې وې. د پاکستان د روغتیا قامي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 پیښو تصدیق شوې ده. ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ ښار کې د دسمبر په 14 رپورټ شوی وو. بیان زیاتوي چې د دسمبر تر 18 په ټول هیواد کې په مجموعي توګه د اومیکرون 15 کیسونو تصدیق شوی دی چې 33 په کراچۍ، 19 په اسلام آباد او 14 په لاهور کې مخې ته راغلي دي. په دې کې د 200 پیښو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. او په کابل کې د خزو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمېر خزې زخمیان شوي دي. مظاهره کوونکو خزو پرون د نویو سفري محدودیتونو په ګډون د نورو توپیري ګامونو خلاف احتجاجي لاریون کاوه. دا مظاهره په داسې مهال وشوه چې د طالبانو لخوا د خزو د حقونو محدودولو په لړ کې وروستیو ګامونو په افغانستان دننه او په نړۍ کې غبرګونونه راپارولي دي. په کابل کې د مظاهرې ګډونوالو مشال لیډو ته ویلي طالبانو د مظاهرهچیانو د منتشر کولو لپاره ډزې وکړې او په دغه ګډوډي کې یو شمېر ښځې زخمیانې شوې. د افغانستان اسواکا خبري ایجنس راپور ورکړی چې دغه پیښه د یو بیړنیو خدماتو یو ایټالوي هسپتال سره نږدې شوې، خو نور معلومات نه دي ورکړي. طالبانو په دغه اړه لاس نه دی ویلي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری تاسو ته د دې خبرونه وویل. مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. اړومبی ریپورت ته به ورشو. د شمالي وزیرستان په میرلی کې ځایی خلکو یوه جرګه کړې ده او په جرګه کې دا فیصله کړې ده چې دوی به لاریون کوي، او دا لاریون وجه دا ده چې پنځه میاشتې مخکې د دغه ځای نه څلور کسان وسله والو تښتولي وو، او ځایی خلک وایي چې حکومت د دغه خلکو د راخوش کولو لپاره تر اوسه پورې هیڅ نه دی کړي. دوی دا ګواښ کړی دی چې که حکومت همداسې لاس په لاس ناست وي او څه نه کوي، نو د جنوري د لومړۍ نیټې نه به خپل احتجاجونه لا پسې زیات کړي. عمر وزیری تفصیل لري.
په میرالی کې د خدی مبارک شاهی سلورو قبیلو خلکو لاریون او پس احتجاجي غونډه کړې. حکومت نه غوښتنه کړې چې پنځه میاشتې کېږي چې رزمک کې د دوی سلور کسان وسلوالو اغوا کړي. لا هم حکومت انتظامیه د دوی د بازیابۍ هیڅ درک نه دی معلوم کړی. دوی زیاته کړه چې د جنوري لومړۍ نیټې پورې انتظار کړي، که بازیاب نه شول نو په سخت احتجاج به لاس پورې کوي او ټول سړکونه به بندوي. د میرعلی اوسیدونکي سیاسي او سماجي کارکون جمال دا وړوای چې په غوښتنو ستړي شوي.
پنځه شپږ میاشتې مخکې د رزمک په مقام باندې د مبارک شاهي او د خدیوې لیکل دي سلور کسانو، نظام الدین، عبدالهادي، رفیق الله او عبدالقسم اغوا شوي دي. نو د دې قومې په خپلو تور باندې د انتظامیې سره او د سکیورټي مختلف ایجنسۍ او ادارې سره نوستې لوړ کړه د جرګې مرکې شوي دي، خو څه داسې خاطر خواري زلټې نه ده ورکړه. نو نن د شپږ قومې جرګه وه په خدیوې باندې، او جرګې دا فیصله کړې ده چې موږ مجبور یو احتجاج به کوي، او د یکم جنوري نه به د خدیوې روډ بند وی دی نه معلوم وخت رسې. که چېرته د میژو د کسونه رها نه شول او په دې احتجاج شبې مزید تېزي میژوري، هغه که د پولیو بندول وي او که هغه د بجلۍ بندول وي، دا احتجاج به په تدریج سختوي چې څه پرې دغه کسونه آزاد کړي شوي نه وي.
د میرعلی یو بل اوسیدونکي او د غونډې ګډونوال عادل داوړ وایي چې روزانه خلک اغوا کیږي، امنیتی ادارې پولیس ته امن باوري کړی.
دا جرګه خو ډیره وګرځیدله د سیول او د ملټری په انتظامیې سره چې قیمت د نوسته پوسټه وشولې، خو د غنه مایوس روغلله. نو د دې خال کې دا د تشویش اظهار وکړل چې په وزیرستان شته د دمره چک پوسټینه دي، د دمره فوجینه دي، د دمره څوکۍ دي، د باوجود چې قیمت پرنو ورځ باندې خلک اغوا کیږي او په میاشتې میاشتې لا درکه کیږي، د دې خال کې د بازیابۍ د پورا د مشتره بل لیار پوتې نشوله. واحد اپشن دا غره چې د یکم جنوري باندې میرا د میرم شاو د باندې پر روډ باندې یو احتجاجي مضبوطه درنه چناوي، او دا غ درنه د یو وخت پر جاری وي چې سه پر دا غ قصون دي د کیما وکړي شوی دي. ریاست په دې پس کوشش نوي کړه او دا غ بازیاب کړی دي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان په دې اړه وویل چې د سلور اغوا شو کسانو د بازیابۍ لپاره د شروع ورځونه د دوی هڅې روانې دي، هر ممکن کوشش کړي، تماکړی چې زربای بازیاب کړی. د میرعلی خدی قبیله سلور نور کسان هم د فروری په 22مه نیټه د شوانه وسلوالو اغوا کړی ول، چې اته میاشتې پس د وسلوالو لمنګولو څخه آزاد شول.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوی مجله
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 4:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه دغه چې تاسو ته اوس ویل شولې د نن اوریدل شي. د پاکستان د امنیتی حالات په اړه یو رپورټ درته دراوړو. د 2020 کال د نومبر په 9مه د پاکستان حکومت او تحریکی طالبان پاکستان وسلوالي ډلې اور بند کړی وو. ټي ټي پي دا یو میاشتنی اور بند ونه غځاوه، تر هغې وروسته بریدونو ته یې زور ورکړ. د جرمني خبري اژانس د یو رپورټ تر مخه دې ډلې یوازې په بلوچستان کې د 1400 بریدونو زموري منلې ده. ټي ټي پي په داسې حال کې بیا سر راپورته کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی. په دې اړه د اجمل شیبر رپورټ.
جرمني اژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت د یو چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. دا ژانس پرته لدی چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 ترورستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څیړونکي امیر رانا جرمني ژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیاتې شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټ دي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړي دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړي دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غني ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یوه پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړه د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د ښاغلي داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریکه کړه. د خبري غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، ښوونځي او پوهنځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي نو هیله ده چې وایوري. اوس یو رپورت ورزو، په پاکستان کې د کورونا وایرس اومیکرون 15 نوې پیښې ثبت شوې دي، کیسونه ثبت شوې دي. دا اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې د دنیا په مختلفو برخو کې مختلفو ملکونو کې کیسونه مخې ته راغلي دي او ډاکټران وایي چې دا د تیرو هغو بڼو څخه په تیزۍ سره خورېږي، خو د دې علاج هم همدا دی چې ځان د کورونا وایرس نه په عمومي حساب وساتل شي او د هغې دپاره ماسک اغوستل ضروري دي، لاسونه په صابون مینځل پکار دي، د خلکو نه فاصله ساتل ډاکټران وایي ښه ده، او بل د ویکسینو کول ضروری دی. په دې اړه د شبیر جان رپورټ.
نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت یا د صحت قومي ادارې NIH د دسمبر په 28 په خپل یو بیان کې ویلي چې ټول پاکستان کې د اومیکرون وایرس 15 او یا کیسونو پخله شوې دي، چې پکې د ټولو زیات کراچۍ ښار کې 3 سرخار اسلام آباد کې 19، 12 لاهور کې او 2 کیسونه داسې دي چې هغوی د بهر ملکونو نه پاکستان ته راغلي دي. دوی وایي دغه اغیزمن کسان او د دوی سره چې کوم خلق ملو شوې دي ټول قرنطینه کې ځان لکړي دي او درملنه روانه ده. پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر واحد وزیر وایي چې اومیکرون د 13 کرونا قسمونو نه ډیر خطرناک پدې دي چې په تیزه خورګي او علامات هم ډیر سخت دي. خدا چې د مرګونو شرح سمره ده په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوی.
د دسته چې دا هغه وایرس په شان دی، خو په دې کې لږ مسله ده. اره چې کوم دغه لږ چینج ده چې دا چې کله تاب سوک بیمار کو هغه ساين سیمټم زیات وي، هغه نو دا وایرس کتر واخلې هغه تفلس کا سوک سون په وایرس وشه لاس کسان به هسپټل ته تلل نو دا ټیک ټاک وي. دغه وائرس کسو کسن تو وشو پدا کے با 50-60-70 ہسپیٹل تازی دون بھائی خراب کی بیا زکا دغی سیویریٹی ڈرا زیادہ دا ہسپیٹلائزیشن ریشو زیادہ دا او خطرے خبر دا غدا چے کم ویکسینیٹڈ دی او کم ان ویکسینیٹڈ دی پد وسرا کے دا دا یوشن خورے گی
دا خیبر پختونخوا دا سرکاری روختنونو دا ڈاکٹرانو دا اتحادی یا پروینشل ڈاکٹر ایسوسیشن غلی ڈاکٹر امیر تاج وائی چے ہر ڈول وائرسو کی وقت سرے سرے بدلونا خامخا کی گی خصو بدلونا خو او سو خطرناک وی اومیکرون چے خطرناک بدلون دی باید په احتیاطی لارښوونو عمل وکړی شي کنه بیا با په بای شکل خپل کی او ټول بندونه به ولګي
په دې وایرس کې د وخت وخت سره چینجز کیږي نو ځنې ټایم کې داسې چینجز وشي جیر خداسي جیر مطلب اغه بیا پاغه کې اغه شان د جراثیم او قوت پاتې نشي او بزنې کې بد داسي جیر مطلب اغه داغه نه زیات تیز شي نو د اومیکرون باره کې خو اوس دا خبره ده چې دا کوم ویریئنټ نو دا ډیر زیات په تیزی سره خوريږي او دې باره کې لا کنفرم معلومات نشته چې آیا دې سره با ډیر زیات وو ډیث ریټس دا سی واقعيږي او د دې هم د پریوینشن اغه ذریعہ ده چې یاره خلک چې کم دینو ټول ویکسینیشنو کی او د ماسک چې کم دینو مطلب استعمال کی پکار دادی چې چا هم ویکسین نه لګولې چې ویکسینو لګي که یو ډوز لګولې چې دویمو لګي ماسک استعمالي او فاصله ساتي نو به دې بیا موږ د لاک ډاون نه بچو
د حکومتي ګامونو په اړه مو خیبر پښتونخوا کې د سیاحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان سره تماس ونیو خو مصروف وو ولې د دسمبر په 28مه مشال یې ډوتا د حکومتي ګامونو په اړه ویلو چې هر ډول تیاران وړاندې نه شته دي ویکسین هم موجود دي د غرنګ روغتونونو کې د ټیسټونو په شامل هر ډول اسانتیاوي وړاندې نه موجود دي د دوی په وینا راتلونکي میاشت دوه کې به ټول ملک کې خو 60% خلکو ته ویکسین ورکړي بلخو ته پاکستان مرکزی حکومت د کرونا نوې افریقایي قسم اومیکرون د مخنیوي لپاره وګړو ته په غټه پیمانه د ویکسین ورکولو نه علاوه په 14 ملکونو سفري بندیزونه هم لګولې دي چې زیاتره پکې افریقایي ملکونه شامل دي دا په مړه چې د اومیکرون لومبه کیس پاکستان کې په 14 دسمبر کراچۍ کې رپورټ شوی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر زلې په لوړګي یا لنډي کوتل کې اوسیدونکو وایي چې حکومت د خوراک نړیوال ادارې په مرسته شروع کړی د احساس نشونما پروګرام چې ماشومان او ښځو ته د غذایی کمښت په وخت کې مرسته کوي دغه سیمې ته هم وغځي دوی وایي چې د دوی په ځای کې هم ډیر داسې خلک شته دی چې د خوړو د کمی سره مخ دي خصوصا ماشومان او هغه ښځې چې امیدواره یا حامله دي پدې اړه د فرهاد شینواری رپورټر
د لنډ کوتل وګړي وایي چې د خوراک نړیوال ادارې په مرسته روان د احساس نشونما په نوم پروګرام دی لنډ کوتل تحصیل ته هم وغځول شي دوی وایي هلته ماشومان او مېرمنې د غذایي کمښت سره مخ دي او په کار ده دا مرسته ورته شروع کړل شي د لنډ کوتل یو تن هجرت اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کومو ګورو په لنډ کوتل تحصیل کې نشته او په نورو تحصیلونو کې کومو ګورو تحصیل وخلي کا جمرود وخلي کا باډا پاغه کشته په دغه کې د شلمان دی د بازار زخه خېلو دی د پست خېلو چې کوم ایریای نو دغه کې ډېری داسې زنانای چې دا د پروګرام لپاره اهد دی خو دوی ته اوسه پرې دلته هغه پروګرام نشته نو دوی ته بیا نشي مستفید کېدای نو موږ دا غوښتنه کوو چې دته هم د جمرود د تحصیل غونډې دلته هم د پروګرام شروع کی بیا دته خو زرونه خاندانونه چې کوم دي د غربت ته لکیر لاندې ژوند تیروي نو په دغه کې د ماشوم او د مور چې کومه زندگی او خصوصا په لری پروتوسیمو کې ډېر زیات متاثر شوی کې چې ماشومان وګوري انتهایی کمزوري دوی د اډوکی او د غسر او د نو وزنونه هم نشته او انتهایی زیات متاثر شوی. زنانه چې کوم دی یو خورته د کور ستونزې چې دوی بر وړي بیا ورته مناسب خوراک نه ملويږي نو دغه په وجه باندې دوی چې کوم د بچی شي نو دا هم ډیر زیات کمزوري او د غذایی کیلت د شوو سره دوی شکار وي.
یو بلتن ساجد خان وای په کار دا د لنډ کوتل په لرې پرتو کلیو کې هم د احساس نشونما پروګرام لاندې رجسٹر شو میرمنو ماشومانو ته دا مرسته ورکړل شي.
د احساس نشونما چې کوم پیکج دی د حکومت طرفه چې دا ورته ورکړل شي ځکه چې بېنظیر انکم سپورټ په مت کې پیسې ورته میداوږي نو په کار دی چې احساس نشونما پروګرام هم دلته راوړل شي او د غریبانانو ښځو ته دا پروګرام چې کومه ایسه دا ورته میلاو شي. په علاقه کې چې کوم غربت دی کنه خلکو ته صحیح خوراک نه رسي ځکه چې خلکو غریبي ده دی وجنه ماشوم هم کمزوري او دغه مور هم مطلب کمزوري دواړو په صحت باندې چې کنه ډیر منفي اثر پریوزي.
د احساس نشونما پروګرام یو چارواکي تاجلی مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي دا پروګرام لنډ کوتل او هلته بیا لرې پرتو کلیو ته وغځوي او په دې لړ کې د خوراک نړیوالې ادارې سره خبرې کړې. د احساس نشونما پروګرام چارواکي وایي چې دې پروګرام لاندې میندواره میندو بیا د هغې ماشومانو ته تر دوه کالو پورې هر درې میاشتې پس مخصوص خواړه او 2000 روپۍ ورکولی شي. په دې خوړو کې وچ شوده، ویټامن، دالونه، چینی، سویابین او د خوړو تیل شامل دي او د ماشومانو د جسمانی او ذهنی ودې لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان 2013 نیوټریشن سروې مطابق په خیبر ضلع کې تر ټولو زیات ماشومان غذایی کمښت سره مخ دي، یعنی سټنټینګ یا د جسمانی او ذهنی زیان شرح پکې 78% ریکارډ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 شپېته، 13,500 اتیا او 1,000 اتیا کیلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته په دغه چپو باندې غوږ نیول شئ او تر څنګه په مشال ریډیو .com هم موګیو. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د بیې چجیدو پاړې وې ادارې لیکل ده چې وایي که څه هم حکومت د روپۍ په قدر کې د استحکام یا ثبات لپاره هڅه کوي خو دا تر هغې کامیابېدلی نه شي تر څو چې په مستقلو بنیادونو ګامونه نه وي اخیستل شوي او هغه دا چې په ملکي برآمداتو کې په مستقل بنیاد زیاتوالی راوستل پکار دي او په ګرانۍ کې باید کموالی راشي. د دې مقالې نورې برخې له داود خټکور.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه د سه شنبه ورځې په اداریه کې لیکي چې په 2021 کې د ډالر په مقابل کې د پاکستانی روپۍ قدر شاوخوا 12% راکم شوې. ورسپانه لیکي د 2021 آغاز په داسې حال کې وشو چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره وه خو حکومت داوه لرله چې د دې د پالیسیو په برکت به اقتصاد په تیزی سره وده وکړي چې ورسره به د بیروزګارۍ، روزمره شیانو د بیو د لوړېدو او د خلکو په آمدن کې د کموالي مخه ونیول شي. خو د ورسپانې په خبره د کال په اختتام حکومت یو واری بیا په دې غرض د پیسو نړیوال فنډ یا IMF ته مخه کړي چې ملکی اقتصاد ته استحکام ورکړي. د ډان ورسپانې په خبره په افغانستان کې د طالبانو راتګ هم د پاکستان د اقتصادي ستونزو سبب ګرځېدلې ځکه چې په کابل د طالبانو د قبضې سره له پاکستانه د ډالر بهر وړل پیل شوي. که څه هم مرکزی بینک او وفاقي تحقیقاتي ادارې یا FIA د ډالر د سمګلینګ د مخه نیولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي خو هغې سره ډېره فایده نه ده رسېدلې. ډان ورسپانه لیکي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان د کرنټ اکاونټ خساره د جولای او نومبر ترمنځ موده کې 9 بلین ډالرو ته زیاته شوي او په میاشتنی حساب ګرانی مخ په زیاتېدو ده د روپۍ په قدر کې د استحکام تمه کول بې ځایه ده. ډېرې ماهرین تمه لري چې راتلونکي میاشت د IMF د قرضې پروګرام دوباره شروع کېدو سره به د روپې په قدر کې استحکام راشي، خو دا به هم عارضي انتظام وي، ځکه چې د ورځپاڼې په خبره د دې لپاره به په مستقل ډول په برآمداتو کې زیاتوالی او د ګرانۍ په شرح کې کموالی راوستل وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د نیب یا د احتساب ملي ادارې د مشر د کار موده د څو میاشتو شو چې پوره شوې ده، خو لا تر اوسه پورې بل مشر نه دی ټاکل شوی. د دې وجه ده چې اپوزیشن او حکومت په کم نامو سره سلا شوي نه دي. اوس دا مسله کم ځای ته ورسېده او دغه اداره ولې مهمه ده؟ په اړه د شانواز ترکزی رپورټ.
د قومي احتساب بیورو چیرمن په اکتوبر کې ریټایر شوی، ولې تر دې وخته د نوي چیرمن د نه ټاکېدو په صورت کې لا هم هغه پخوانی چیرمن په دغه څوکۍ ناست دی. خو ویل کېږي چې حکومت او اپوزیشن د نوي چیرمن لپاره نمونه تجویز کړي او ممکن نه ده لنډ وختونو کې کوم نوی تن په دغه څوکۍ وټاکل شي. نوی نوم به څنګه فیصله کېږي او د دې طریقه کار څه دی؟ د پېښور هایکورټ وکیل علي عظیم ایډوکیټ مشال ریډیو ته د دسمبر په 28مه وویل:
د چیئرمین نیب اپوائنٹمنٹ چھ دے آگا یو آرڈیننس لان دے کی گی 1999 والا آگے گیم لیڈر آف دی ہاؤس آف لیڈر آف دی اپوزیشن چکم دے دا آگئی مشاورت یو بل سرا ضروری دے چھ اس ٹائم دا اپوائنٹمنٹس کی گی.
علی عظیم وای دا ډیره ضروری خبره ده چې هر څوک چې نوی چیئرمین ټاکل کیږي به طرف دی وي او د اپوزیشن لخوا دی هم منظور ورکړی شوی وي. د دسمبر په 28مه په ډان اخبار کې دوی لیکلي حکومت او اپوزیشن لګیا دي او د ځینو تنانو نمونه خوښ کړي چې پکې پخوانی بیوروکراټان او یو پکې د سپریم کورټ پخوانی جج هم شامل دي. دوی د خپلو سرچینو لخوا لیکلي حکومت د داخله سیکرټري یوسف نسیم کھوکر، کیپټن ریټایرډ سردار اعجاز احمد خان او د اف ای ای پخوانی ڈی جی محمد املیش نمونه خوښ کړي، ولې د اپوزیشن لخوا جسټس ریټایرډ دوست محمد خان، پخوانی بیوروکراټ ناصر سعید خان کھوسا، سلمان صدیقی او د جلیل عباس جیلانی نمونه خوښ کړي. د قانوني طریقې کار په مطابق به دغه نمونه کې یو تن د حکومت او اپوزیشن په سلا سره ټاکل کیږي او د نوې ترمیمي ارډیننس په 15مه ماده کې هم دغه طریقې کار لیکلی دی. په دغه ترمیمي ارډیننس کې لیکل شوی هر کله که حکومت او اپوزیشن کوم نوم خوښ نه کړی شو، صدر پاکستان به بیا پارلماني کمیټې ته د کوم نوم تجویزولو لپاره وینا وکړي. د نیب د ترمیمي ارډیننس د 15مه ماده د دویم سیکشن په مطابق پارلماني کمیټې مشرانه به د اسمبلی سپیکر کوي، 50% غړي به حکومتي ولی 50% غړي به د اپوزیشن دړل وي. دا چې د اکتوبر نه تر د دسمبر د اخیره پورې د چیئرمین نیب ټاکنه نه ده شوې، څه وجوهات کې دي شي؟ د پیښور خبریال او د پارلمان امور ماهر شاهد حمید مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه:
خو مسله دلته دا چې د ایګوس پرابلم دی، د اناونو مسله دی، د یو بل سره چې کوم پرسنالټي کلاشز دی، پولیټیکل چې کوم ریفټ دی، دغه په وجه دا کارونه شو. یقیني خبره ده دا مناسب نه دی چې دا یو سړی ټیم پوره دی هغه په ایکسټینشن باندې روان دی، سیاسي اختلافات یا سیاست په خپل ځای. خو دا ادارې چې کوم دی، د ادارې چلول او د ادارو کې دغه شانت چې کوم تکراریان دي، دا په خپل ځای په کار. خو
دا وفاقی حکومت ترجمان فواد چودھری د دسمبر په 28مه په خپل ټویټر د چیئرمین نیب دپاره په میډیا کې د رپورټ شوی نمونه تردید کړی دی، خو د بیا زیاته کړی ده په لنډو ورځو کې به هغه نمونه چې په مشورې سره د چیئرمین نیب دپاره خوښ شوی وي فیصله به وشي. مشال ریډیو کوشش وکړه چې د پارلماني امور دپاره په اسمبلی کې د ټاکل شوي غړو سره خبرې وکړي، خو څه ځواب نشو ملاو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو د لنډیز وخت دی، یوه نیمه بجه ده. له شاهین بنوري به اورو.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وفاقي کابینې د ملي امنیت د تګلارې منځوري ورکړې ده. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته ویلي چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات به په لسو ورځو کې د اولس سره شریک کړي. فواد چودري زیاته کړه چې په تګلاره کې د هیواد دننه امنیت، د خوراک امنیت او د وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شامل دي. د کورمې پاړه چنار ولس له مقامي انتظامی غوښتنه کړې چې د ښار د یوازینی کتابتون د ودانۍ ړنګولو پریکړه بیرته واخلي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې مدني فعالانو او زده کوونکو وویل چې دا کتابتون د زده کړو ځای دی، خو ځلې انتظامیه د افسرانو د استوګنې لپاره ړنګول غواړي. بلخوا د کورمې انتظامی په دغه اړه خپره شوي خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د کتابتون په تالار کې ځینې ودانۍ د خلکو د اسانتیا لپاره جوړي. په کورمه کې پرون شاوخوا 15 کاله وروسته 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کړی شوی دی. د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته کړی ده. په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سہولت په 2018 کال کې تړل شوی و. د پاکستان د روغتیا قومي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 یا پیښو تصدیق شوی دی. ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ ښار کې د دسمبر په 14 رپورټ شوی دی او په کابل کې د ښځو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمېر ښځې زخمیانې شوې دي. مظاهره کوونکو ښځو پرون د نویو سفري محدودیتونو په ګډون د نورو توپیري ګامونو خلاف احتجاجي لاریون کاوه.
اوریدونکو تاسو له شاهین بنیری د خبرونو لنډی زووارده تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم اونی ز خبرونه د مشال ریډیو مجله تاسو وړاندې کوو. د خبرونه تاسو نجيبه مر جوړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجله ګران اوریدونکو دا اونۍ په خبرونه کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د 50 کلیزې په اړه یو ځانګړی راپور د توړاندې کوو. له وتلي شاعر عباسین یوسفزی سره د هغه په ژوند او کار مرکه لرو او د رسول حمزه توف ته مشهور کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. د کوټي پښتو اکاډمۍ خپل 50 کلیزه د دسمبر په 13 د یو علمی سیمینار په جوړولو سره ولمانځله. یاد اکاډمۍ په 1921 کال کې خپل مزل پیل کړو. د 50 کلیزې په ویاړ په جوړ شوی سیمینار کې د کوټي ترڅنګ د پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او افغانستان نه ورغلو میلمنو هم ګډون وکړ. په کابل او پېښور کې د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ هم په خپل 50 مزل کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم چې سیمینار ته ورغلی و دا راپور موږ ته رالی کړی دی.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د 50 کلیزې په ویاړ پر 13 او 19 دسمبر د خان شې تالار کې د پښتو علمي او ادبي څیړنګونډې تابع سوې وه چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپوهانو پکې ګډون درلود. یاد څیړنګونډه پر 4 برخو ویشل سوې وه. په لومړۍ برخه کې لیکوال دور محمد کاسی د پښتو اکاډمۍ کوټې پر 50 مزل باندې خپل مقاله واوروله. ورپسې ډاکټر عبدالروف رفیقی د اکاډمۍ پر مطبوعاتي خدماتو او لیکوال خلیل باور د پښتو اکاډمۍ کوټې د زده کړې او روزنې په اړه خپل مقاله واوروله. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف د اکاډمۍ د هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
موږ به قاعده او شپږ ورځې د کلاسو اجرا کړی دی. موږ په دې اکاډمۍ کې هم یو برانچ خلاص کړی دی، موږ هلکان ته پښتو وایو. د هغه دپاره اکاډمۍ خپل استاد مقرر کړی. یو برانچ په لورلای کې دی، هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی، یو برانچ په سنجاوی کې دی هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی، یعنی یو په چمن کې دی هلته موږ استاد مقرر کړی دی، یو په روب کې دی. دا ګرد برانچونو کې دا تر دا وخت پورې نه سوالکان غالباً دا نونالکان دي چې موږ پایخ کړي دي، موږ سندون ورکړي دي، هغو د دغه ادارې د دغه اکیډمي په توسط باندې پښتو زده کړې ده.
د څېړنغونډې د لومړۍ ورځې په دویمه برخه کې رضا محمد رضا د سولي پښتونخوا جغرافیایي کړوړه د تاریخ په اوږدو کې باندې خپله مقاله واوروله. شیم کاکړ د سولي پښتونخوا ادبي ټولنې د سولي پښتونخوا ځانګړي ولسي اسنافو باندې، سید خیر محمد عارف او دارنګه د پښتو ژبې او ادب پر نور اړخونو باندې بیلابیلو لیکوالانو خپلې مقالې واورولې. څېړنغونډې ته د کورونا وبا له کبله د بهر هیوادونو څخه پښتنو لیکوالانو ګډون ونه کړای سو. البته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمېر لیکوالانو په څېړنغونډه کې ګډون درلود. د خیبر پښتونخوا څخه راغلي میلمه لیکوال سید نورالامین یوسفزي د سولي پښتونخوا ادب په اړه د مشالېډو سره خبرې وکړې.
سوره پورې چې د تخلیق خبره ده، نو په تخلیق کې ځوانانو له پکار دي چې زما خیال دی چې د اکیډمۍ سره سره دلته چې کوم ادبي غونډې دي، ادبي ټولنې دي چې هغه تنقیدي اجلاسونه کوي او دورې کوي د نور پښتونخوا د بره پښتونخوا د کوزي پښتونخوا، او دې سره چې د ځوانانو له دام پکار دي چې هغه مطالعه هم کوي، ځکه چې دلته کې که د افسانې خبره مونږ وکړو نو په مشکله دوه کسه داسې دي لکه چې هغه ښه افسانه لیکي. داسې مطلب دا دی چې که مونږ داسې د شاعرۍ خبره وکړو نو څلور پنځه کسان داسې دي چې ښه شاعري کوي، نو دغه د تخلیق په حواله باندې لږه تشش دی. او یو دا تشش دی چې د دې ځای کوم فنکاران دي، شاعران دي، ادیبان دي، نو هغه مونږ په نورو د پښتونخوا په نورو برخو کې د هغوی ذکر هم نه دی کړی. لکه په کار څه زمونږ ګناه هم ده چې په کار ده چې هغوی مونږ معرفي کړو، هغوی مونږ راوبلو خپلو پروګرامونو له داسې د یو بل سره عقل شریک شي. نو زما خیال تخلیق په میدان کې لږه غوندې گنجائش دی، او گنجائش خو هر وخت وي، خو سوره پورې چې د تنقیدي او تحقیقي ادب دی نو هغه ډېر په مخه تللی. دلته
په څېړنغونډه کې نیم ساعته ډرامه وړاندې کړل سوه چې کیسه یې د یو شاعر د اوسني حالت سره تړلې وه او ګډونوالو یې ستاینه وکړه. ځایي سندرغاړو سندری هم وویلې. د بلوچستان پوهنتون کوټې د ژبې او ادبیات فیکلټي مشر پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب مشالېټو ته وویل
د دې سیمینار خاص کر چې د سویلو پښتونخوا باندې فوکس کړی دی، د دې ډېرې زیاتې ګټې به دایي چې دا به د سویلو پښتونخوا یو تاریخ مرتب سي. مختلف لیکوانان به په مختلف حوالو باندې موږ ویشلی دي چې پلانې مقاله نگار به پر غزل لیکي، پلانې به پر نظم لیکي، پلانې به پر افسانه لیکي، پلانې به پر ناول لیکي، د دې به یو د آغاز او د ارتقا پر جاج اخلي، نو دا به یو تاریخ مرتب سي د هغه خلکو د پاره کوم خلک چې په دې سیمه په اړه باندې نه دي خبر. بل دا دي چې دا تاریخ مرتب سلو دا به د پونتونو په کورس کې شامل سي، چې په کورس که شامل سو و پیژه سده دیغه دغه چې دیغه به پورته سي، ځکه چې دا وخت کوټه چې دا د یو علمی مرکز په هیڅ د پښتو د یو سلرم علمی مرکز په هیڅ باندې خپل پیژن کولول.
پښتو اکیډمي کوټي د خپل مزل پیل ل 1901 میلادي کال څخه کړی چې لومړی مشر ډاکټر خدای داد وو. په خپل 50 کلن سفر کې د پښتو ژبې پر بیلابیلو اړخونو 108 کتابونه چاپ کړي، یو شمېر مشاعرې، علمي او ادبي غونډو ترڅنګ نړیوالې څېړنغونډې هم ترسره کړي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له کوټې پېښور ته ورسو. هلته هم پښتو اکیډمۍ شته او د پام وړ خدمتونه کړي دي. عباسین یوسفزی د پېښور په اسلامیا کالج پوهنتون کې له کلونو راهیسې پښتنو ته پښتو ښایي. نوموړي تل د نویو پښتنو، زلمو او پیغلو شاعرانو په روزنه او تشویق کې ونډه اخیستې ده. هغه په خپله هم د معاصر دور ترجمان شاعر دی او یو له هغو څو د ګوتو په شمېر پښتنو شاعرانو څخه دی چې په اوس وخت کې کتابونه تر هر چا زیات خرڅېږي. د
نوموړي ځینې کتابونه خو آن سو سو کره ته چاپ شوي دي. اباسین خپل مینا په ټوله پښتونخوا باندې ویشلې دا او تلې هڅه کړې چې د پښتو په نوم جوړو شو غونډو ته خپل ځان ورورسوي، ولو که دغه غونډې له خاري سیمو ډېرې لرې هم جوړې شوې وي. دا ځل د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد چې پېښور ته ورغلی نو د اباسین یوسفزي سره هم یوه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې د کورونا د راتګ نه پس د پښتنو ادیبانو څه حال دی او څه پې تېرېږي.
عابد صاحب، اصل کې پښتو یو متل دی، وایي داسې ونه بنی چې باد نه رپو، داسې روزګار بنی چې کرونا نه یې ګډوډ کړی. خو بیا هم د هغې باوجود پښتانه ادیبان دانشوران ډېر پوه خلک دي او د سوشل میډیا نه ډېره غټه ګټه پورته کوي، خاص کر د افغانستان او د خلیجی هیوادونو کې او په اروپا کې چې کوم پښتانه اوسیږي نو د هغې سره زمونږ تماس هم د دې په سوشل میډیا په لاره باندې قائم و دائم دے.
پروفیسر صاحب کا دارا تو ہوئے چھے اس چھے اگر ٹول بند مات دے او کورونائی حالات ہم تقریباً بسترے پر ٹولے دو دا او پا غنڈو مجلسونو بندی پا بندی ہم نشتا بیرتا لیکوال شاعران اگر سی غنڈو ترا گرزی دلی
بیخی تو مگا سدا کلی پا کلی پا اگر روزو کیا مونگا پا دے کلو کی غنڈے کولی مونگ بے لگ خیال ساتھ ہی دا غا ایسو پیز او نور غونډه مکوله په هر حال کې خصوص بیر تار سزل راغلی دي په دې جیمی کې په پیښور کې غونډه کیږي ډېر په خارونو کې کې مردان په خور بنو او په وړي کې بیا په دې کلو کې مونږه کوشش کوو چلته غونډه دي نور سزل راغلی دي. هغه ورځ په ملکن پونتون کې یو غونډه وشو چې یاره شپږه تاسو او خلک په حال کې ولاړ هم و ناس تو مو سوک په کورسو سوک لاندې په ځمکه او دومره ګڼه وه چې زه حیران یم چې د خلکو د خپلې ژبې او ادب سره څومره مینه ده.
خا استاد دا عمر ته وایي چې پخوا چې دلته په دې پېښور شاوخوا کې په دې کلو کې کنه علاقو کې ادبي غونډې وي، مثلا سپینه وړې کې غونډه وه، پېښور ادبي جرګه، سول لیکونکو مرکه وه، دغسې تنقیدی غونډې افتوار یا پنځلس ورځنۍ غونډې اوس هم شته دی. تنقید کېږي
ډېرې کېږي د پېښور کې، خو پنځه شپږ فعال غونډې دي. پای کې سعودي کن کو مرکه ده، پوهنتون ادبي ستوري پښتونخوا زموږ د خپل، د دې نه علاوه د بډبیر ملګرو، د باړې ملګرو، دې خوا د ریګیو پلوسیو دې ملګرو ټولو خپل خپل تنظیمونه شته. څوک هفتهوار کوي، څوک پنځلس ورځنۍ کوي، څوک میاشتنی اجلاس کوي. په دې نه علاوه مردان بنو اسلام آباد کې ډېر تکړه ملګري دي، خاص کر د اقبال حسین افکار چې دی د هغه او د هغه ډله چې ده هغې ډېر فعال دي. په دې کرونا کې هم دمنه ده کړې او ځان یې بیخي چمتو ساتلی و، نو حالات ښه دي.
ښه استاد، دغه تنقیدي غونډې که نه اوس خو به ډېر شاعران هم زلمي شاعران رامخته شوي، نو ستاسی دغه زلمی شاعرانو ته توصیه څه ده؟ څومره مثبت اغیز پرې ایستلی شي په دغه د دوی په موجودیت کې هلته د تنقیدي غونډې؟
نو عابد صاحب، تاسو په خپله د شعر و ادب د اسرار او رموز د خبرې چې په هر دور کې ډېر شاعران ادیبان راځي او د هغې نه څو دانې داسې چې هغه نړۍ هم وپېژني او د خپلې ژبې شمله هم اوچته کوي، نو په نن دور کې هم شته. خو اوس نن سبا خلک مطالعه ډېره کمه کوي، د مطالعې لوري ته چې لوستنه نه کېږي چې تا څه لوستی نه ته به لیکې سه، نو مطالعه تجربه او تنقیدي ناسته پاسته ډېره بې حده ضروري ده چې کوم شاعران دغه کوي هغه ژوندي پاتې شي، چې کوم دانه کوي ژوندي نه پاتې کېږي.
استاد، اوس یوې پوښتنې، شخصي پوښتنې در اعظم ستاسو په شاعرۍ باندې چه بم سکو، انشاءالله چه بم سکو. ښه، دا ستاسو چه چې څومره زړېږي هغومرې خوند زیاتېږي. ښه، او بیا داسې ښکلي دودپتي چې د رزړو مټۍ او د نوخار د مردان پیړې، نو دته خو مې نیم زړم نشته دی، خو ستاسې خبرې تر دې هر څه خوږې دي. نو استاد، دیرش کاله پخوا چې پړومبي ځل مونږ او تاسو سره وپېژندل دلته په پېښور کې، نو وم لیدل، البته پېژندم ستاسو پېژندګلو، خو زما سره د ډېر ماشومتوب نه وه، یو شاعر په توګه ما پېژندلې. خو دیرش کاله پخوا چې ما تاسو ولیدې، تاسو نه مې ستاسو د چاپ کړي کتاب غوښتنه وکړه او تاسو ماته ویلې کتاب لا نه دی چاپ. بیا څو کاله وروسته چاپ شو د غورځنګونو په نوم، که نه؟ دغه ناچاپ شاعری څومره وخت سره پرته او د څه وجه نه در سره پرته؟
دا څه وجه د زړه خبره به دوه کوم عابد صاحب، ځکه چې مونږ خو د یو بل په خبرو پوهیږو.
بالکل،
دا پنځه شپږ کالو نه زما سره خپل شاعری کتابت شوې پرته وه. هغه وخت کې به کتابت کې دوستو کمپوز کیږي، نو کتابت شوې پرته وه، خو زما وس نه کېدو چې زه خپل شاعری چاپ کړم. بیا یو د افغانستان هغه وخت کې خلک راتلل، دا د کال اتیایم دا لسیزه وه، نو په دې کې خلک راتلل له کابل نه او د مختلفو سیمو نه پښتانه په کډوال دلته راتله. نو په هغې کې انجینیر مومند هم راغی. انجینیر مومند سره کورنۍ نه وه.
انجینیر احسان مومند؟
بالکل، انجینئر مومند خان، نور ماته نوم نه دی یاد. انجینئر مومند باندې مونږ پیژندل. نو انجینئر مومند چې کله راغی، نو هغه زما سره سموده زما سره په هاسټل کې، زه وارډن وم، ما سره دیره وو. نو چې څو ورځې تیرې کړې، اچې بس څه ګټه وټه کوله، نو هغه زما سره خوندي کوله، ځکه چې خرج خوراک هر څه زما سره کېدل. ان تر دې چې زما هغه نلکانو نوکرانو به ورته جامې استري کولې او ورته به میخ ته ځوړندول. نو چې دغه پیسې ما سره ډېر څلوېښت زره روپۍ جمع شوې، نو ما ورته ورځ ویل که د مومند صاحب که فرض که دا پیسې دي زر په کار نه وي، نو چې زه د خپل کتاب چاپ کړم. نو ما ته وویل چې زر خو مې نه دي په کار، خو چې کله مې په کار شو نو بیا به زر په کار وي. وایي زه ښه ده. نو ما کتاب خپل غورځنګونه لاهور ته یوړو او په یوه ورځ کې مې چاپ کړو. یعنی لاهور په هغه وخت کې مې دومره ترقی کړې، اوس په پېښور کې مونږ په درې څلور هفته کې کتاب نشو چاپ
کړی.
او د لاهور خلک دومره کار والا خلک دي چې هغې ځان باندې سخته تیرې سخته کوي، محنت کوي. نو هغې راله په یوه ورځ کې چاپ کو او راته په ګاډي کې کېښو. نیم ما په ګاډي کې راوړو، نیم مې په کوچ باندې راولېږو. کتاب چې چاپ شو نو د الله تعالی مهرباني وه، په درې میاشتو کې دننه دننه کتاب بیخي ټول خرڅ شو. نو خپل سر یې وګټو. مومند له مې پیسې ورکړې، انجینئر مومند له، او دا پاتې پیسو باندې مې کتاب بیا چاپ کړو. او د هغې نه پس بیا ما خپل کتاب په خپله نه دی چاپ کړی، بیا بس پبلشر چاپ کړي. چې کله شاعر پیژندی شي نو بیا خو هغه د چاپ کېدو وسیلې راوځي. نو دغه کیسه
دا ډېره زبردست کیسه وه. او دا کیسه دې مخکې داسې په میډیا کې له ما نه مخکې چاته کړې؟
نه مې ده کړې، دا کیسه په دې الفاظو کې مې نه ده کړې. او بیا د هغې دا فایده وشوه چې غورځنګونه چې دی تر اوسه پورې لس ځله چاپ شوی دی، او د دې نه پس مطلب چې اوس په یولسم ځل لګیا دی چاپ کېږي. او دا د پښتو واحد کتاب دی چې هغه د ولس په غوښتنه باندې لس ځله چاپ شي.
ماشاءالله. او بیا چې وروسته الوت راووت،
غورځنګونه په 1994 عیسوي کې چاپ شوی، او الوت چې دی نو دا 2015 کې چاپ شو. زما نازولی بچی الوت دی، خلکو خوښ غورځنګونه دي. خو الوت چې دی نو د الوت په وخت کې زه بیا پوهېدم چې کتاب څه شی او شاعري څه شی، لږ ډېر پوهېدم. او بیا د هغې نه پس مرام چاپ شوی دی په 2016 کې غالباً. دغه د شاعرۍ کیسه وه. باقي بتلی چې د نثر کتابونه، د یو د روح نامه د ترکمانستان صدر کتاب لیکلی و، هغه ما پښتو کې ژباړلی. د هغې نه علاوه امام خطاب، یو د مصر یو امام په امریکا کې په ټالیډو ښار کې د اسلامک سنټر امام، نو د هغه تقریرونه دي، د هغه خطبې دي، د هغه ما ژباړلی دي پښتو کې. د دې نه علاوه یو کتاب چې دی نو هغه دی د پښتونخوا بانی، ملک احمد بابا باندې لیکلی شوی دی. یو د اردو کې کتاب دی، زیتون بانو شخصیت اور فن. بل د جاپان د ماشومانو یو قصه ده، د هغې نوم دی د سډاکو دعا. هغه بیا د هغې نه پس د انګریزۍ نه د مختلفو وطنونو قصې دي، د هغې نوم دی د پختون حمزه.
لاباسین یوسفزی سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده. دا غو یو شعر درته وړاندې کوم. گل بوی، نسیم بوی، دلبر بوی، زه چې ویلیکېږم نو سحر بوی. پام کوا جانان د یو نه زیات نشي، زړه به د کعبه نه وي، مندر به وي، سر یې د تنې نه چا بیل کړی دی، چرته څوک ولی یا سخنور به وي، دومره نزدیکیت مې بې وفا نه کړي، یاد به د خفه وي، مرور به وي. او شعر د وږمې غوندې بې واکه وي، یاد عباسین غوندې ژور به وي.
Thank you.
یاسین یوسفزی شعر او اوس درته د داغستانی لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه هم وړاندې کوچی ور سره به د مجلې دا غنه هم پاتور ورسیږي. خپلی کتاب چینا په پاریس کې مې لیو مصور سره لیدل کتل شول. هغه داغستان یو ل انقلاب سور از وروسته هغه د تحصیلاتو لپاره ایتالیا ته تللو. هغه ملته د وی ایتالوي خز سره واده وکړ او د تل لپاره همال ته واړول. بیچاره د غرنوی خوینو او ددونو پالون کېو نو ځکه په نوی دود او کلتور کې د ورګډېدو لپاره ډیر کړاو نه غاللو. هغه په نوی نړۍ کې د ورګډېدو لپاره سیاحت کار واخیست او سیلانی توپ ته مخه وکړه. هغه په لری لری وطنونو ګرځېدو او د خپل زړه د خوشحالولو هڅه کوله. خو چې چرته هم تلو نو د خپل پلرنی وطن یاد او د خپل وطن د لریوالي احساس په لکه د یو سوري په هغه پسې و. ما ترې وغوښتل چې خپل ځینې عکسونه دې راته وښي. اصلا ما غوښتل وګورم چې دې مصور خپل دغه جذبه او خپل دغه کیفیت څنګه د رنګونو په قالب کې اچولې دي. هغه عکسونو کې مې د یو پر عنوان سترګې ولګېدې چې پرې لیکل شوی و د وطن غمجن یاد. په هغه عکس کې مې ولیدل چې یو ایټالوي میرمن چې د مصور ښځه وه د داغستان د ښځو په جامه کې د یوې غرنۍ چینې په خوا کې ولاړه ده. د هغې په ترخ کې یوه سپینه سوراحۍ هم وه چې پرې انځورونه کیندل شوي وو. هغه انځورونه د ګوډساټلي د کارګرانو د جوړو کړل شوو انځورونو په شان وو. د هغو کارګرانو کار تر لرې لرې پورې مشهور وو. په بیکګراوند یا پس منظر کې د آوار یو لری پروت کلی د غرنه لاندې لوري ته پروت خودل شو. د کلی د ډبرینو کورونو په پس منظر کې غرونه ښکارېدل چې له دې کلی نه هم خپا او مړه معلومېدل. د غره سکی په وریځو پټې وې. مصور راته وویل وریزی د غرونو اوخ کدی. بیا یې خپل خبرې ته ادامه ورکړه. وریزی چې په هوا رسیمه خورې شي نو د شبنم په بڼه د رڼو قطرو په شکل کې په ژورو کې پریوزي او دا وریز زیم. په یو بل انځور کې یو مرغۍ خودل شوی و. مرغۍ په شاړو غرونو کې پر زرغون شو ازغیو ناسته و. مرغۍ چې غېدله هلته لرې د یو کور په کړکۍ کې یوه غرنۍ پیغله خپه ولاړه وه. د هغې غمجن مخ د کړکۍ د سوري نه ښکارېدلو. د عکس راته ډېر په زړه پورې او برېښېدلو. زما دلچسپۍ ته په کتو مصور وویل دا په یوې زړې او پخوانۍ کیسې راڅرخي. ما ترې وپوښتل په کومې کیسې. هغه وویل کیسه داسې ده چې یو ځل یوه مرغۍ چا ونیوله او په پنجره کې بنده کړله. مرغۍ به شپه ورځ په پنجره کې چغېدله. هغې به ویل زما وطن زما وطن زما وطن. همدا شان زه هم په دې تیرو ټولو کلونو کې د پنجرې د مرغۍ په شان چغې وهم چې زما وطن زما وطن. ورز هغه کس چې دا مرغۍ نیولې وه له ځان سره ویل اخر د دې مرغۍ وطن چرته دی او څنګه دی. خامخا به مرغۍ د یو شینکي وطن او شاداب غرونو سره تړاو لري. چرته چې ټولې ونې بدنګ او ښایسته وي هلته به ټولې مرغۍ د جنت د مرغیو په شان ښایسته ښایسته وي. هغه وی زه دا مرغۍ آزادوم او ورپسې رو رو ځم د دې وطن ګورم او د ښکلاګانو درې ته ځان ورسوم. هغه د پنجرې کړکۍ پرانیسته او مرغۍ ته د الوت لپاره مخه خلاصه کړه. مرغۍ لس قدمه لرې والوته او په یو غرني ازغن بوټي کېناسته. د همغه بوټي په کومه څانګه کې د هغې ځاله وه. زه هم د پنجرې له ډکو د خپل وطن په ننداره یم. ما ترې بیا وپوښتل نو ته ولې خپل وطن ته نه ستنېږې؟ هغه ځواب راکړ اوس نو ډېر ځنډ راغلی. ما چې کله وطن پرېښود نو په ګوګل کې مې یو ځوان زړګی درلود چې ولولې پکې وي. اوس زه په کوم مخ د خپلو زړو هډوکو سره خپل وطن ته ستون شم؟ له پاریس سره د راستنېدو پر مهال ما د مصور د خپلوانو د لټون هڅه وکړه. زه په دې خبره حیران شوم چې دا غم لا هم ژوندی و. د مصور خپلوان په غمجنو سیرو د کلی د یو کور په یوه کوټه کې لمانه چاپیره ناست و. هغوی د خپل هغه بچی د کیسې اورېدو ته لیواله و چې کلونه مخکې کلی پرېښی و او په یو بل هیواد کې اړولې وه. داسې ښکارېده چې هغو خلکو د مصور هغه ګناه بخلې وه چې خپل وطن یې پرېښی دی. هغوی پر دې خبره خوشحاله و چې هغه تر اوسه ژوندی دی. بیا یې مور یو ناڅاپه له ما پوښتنه وکړه، هغه تا سره په اواری ژبه خبرې وکړې که نه؟ ما ورته وویل نه، موږ د یو ژباړن په مرسته غږېدو. ما روسي ژبه ویله او هغه فرانسوي. مور د دې خبرې په اورېدو خپل تور نقاب پر مخ واچو. زمونږ غرنۍ میرمنې دا کار هله کوي چې زوی مړ شوی وي. بره پر چت لوی لوی څاڅکي ورېدل. موږ په وارستان کې وو، غالباً ډېر لرې د نړۍ په یوه بله څنډه پاریس کې. د داغستان هغه زوی هم په خپل قصور پښیمانه و او هغه هم د ورېدونکو څاڅکو شور اورېده. بیا یې مور له اوږدې خاموشۍ وروسته راته وویل، رسوله ته غلط شوی، هغه به بل څوک و. زما د زوی د مړ کېدو خو ډېره موده وشوه. هغه چې تا ورسره لیدلی هغه به زما زوی نه و پاتې، ځکه زما زوی هغه ژبه هېڅکله نه شي هیرولی کومه چې ما یوې اوارۍ مېرمنې هغې ته ښودلې وه. نور بیا
مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درېنی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مبجو
धेरे न धेरे नर बतंग तंग तंग बजा धेरे न धेरे न तबला तक धीरा दिन तक धीरा दिन 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 नर बतंग तंग तंग बजा धेरे न धेरे न ja dhere na dhere na